په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې د شاین بنری مو تاسو ته بدغه ساته خبري غړې کې هر کلی ويم په خبرونه کې قبایلی ضلعو کې د روانو انتخاباتو په اړه تازه معلومات درکو په خبر مردان او د سیمې نړۍ نه را سره هم راپورونه تبصری دي زموږ دوه ونیزې خبرونه به هم اورې خړم به د ملیحا مرزاده نه د دې وخت خبرونه
په قبایلی ضلعو کې د صوبه اسمبلی 1400 لپاره انتخابات روان دي. پاکستان، افغانستان او چین د افغانانو په ملکیت افغان شخړې د سیاسي حل ملاتړ تکرار کړي او چین د ویغور مسلمانانو سره د چلند په اړه د امریکا د تنقیدي بیان پر وړاندې رد عمل کړی. تفصیل: د قبایلی ضلعو 1400 اسمبلی چوکو لپاره د رایو اچولو عمل روان دی. په قبایلی سیمو کې د مشال ریډیو خبریالان وایي چې رایه اچونه د سهار 3 بجو پیل شوې او رایه اچونکي پولینګ مرکزونو ته روان دي. بخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې په ټاکنو کې د 215 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده او د ووټ اچولو عمل به د مازیګر تر 5 بجو دوام ولري. د کمیشن د شمیرو تر مخه 28 لکه ووټران په صوبایي اسمبلی ټاکنو کې رای کارولی شي چې پکې 14 لکه 80 نارینه او 1.3 لک سره ښځې شاملې دي. د انتخاباتو لپاره 1399 مرکزونو کې رایه اچول کیږي چې پکې تر نیمایي زیات حساس ګرځول شوي دي. د ټاکنو کمیشن وایي د قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلی انتخاباتو پر مهال د امنیت لپاره شاوخوا 40 سره امنیتي سرتیري چې پکې پوز، فرنټیر کور، لیویس او خاصدار شامل دي ګمارل شوي دي. د باجوړ درې، د مومندو دوا، د خیبر درې، د کورمې دوا، د اورګزو یو، د شمالي وزیرستان دوا، د جنوبي وزیرستان دوا او د پخواني سرحدي سیمو په یو صوبایي اسمبلی چوکۍ باندې انتخابات کیږي. دا د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شامل دوه وروسته لومړی وار دی چې د غلطه انتخابات کیږي. په اورګزو کې په یو موټر حادثه کې 2 کسان مړه شوي دي او 8 نور زخمیان دي. ضلع انتظامیه وایي نن په یخ کنډاو سیمه کې یو ګاډی په یو لویه کنده کې وغورځېدلو چې پکې ځایي اوسېدونکي سپارو. دغه کسان له کورونو نه د رایو مرکزونو ته روان وو. انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې زخمي ټول کسان ځایي هسپتال ته وړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په 3 ورځنۍ سرکاري دوره امریکا ته روان شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي عمران خان ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورکړې وه. له نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملګری دی. برخو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورلمخه په امریکا کې موجود دی. دا د وزیر اعظم په حیثیت امریکا ته د عمران خان لومړی سفر دی. د بلوچستان مختلفو سرکاري محکمو انجینرانو له یوې اونۍ راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړی. د صوبې انجینران د کوټې پرس کلب مخې ته په احتجاجي پر لتی. دوی په تنخواګانو کې د اضافې لپاره او د ګرانۍ پر ضد احتجاج کوي. په احتجاج کې شامل یو انجینر صفت الله کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې له دوی سره ناانصافي روانه ده.
دا چین تقریبا 8000 انجینران ستی په بلوچستان کې بیروزګار دي او کم سی په انجینرینګ فیلډ کې زموږ انجینران دي هغه دوی نه لګي. دوی ستی نان ټیکنیکل خلک لګویل دي هغه د انجینرینګ کار نه دي زده او بل ستی موږ د حکومت وخت زخه غوښته کړ کې دا سودی ستی موږ ته د انجینرینګ سټراکچر ستی هغه د بال کې.
بلخو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د انجینرانو احتجاج غیر قانوني وبللو خو ویل چې وزیر اعلی سره به د دې ستونزې د هواري لپاره خبرې وکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ همکارۍ په اړه د خبرو اترو په 5م پړاو کې د دریو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د شخړې د سیاسي حل ملاتړ تکرار کړ. دغه خبرې اترې چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وشوې، د پاکستان د وفد مشري زاهد حفیظ چودري، د افغانستان د پلاوي مشري موسی عارفي او د چین د وفد مشري یې وو ژینګ هاو کوله. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې دریو خواو د تعلیم، صحت، لوبو، کلتور او صلاحیت زیاتولو په برخه کې د بیلابیلو پروژو په عملي کولو خبرې اترې وکړې. دوی د دوامدار امن، پرمختګ او خوشحالي د ګډو مقصدونو لپاره عملي همکاري زیاتولو ته خپل ژمنتیا تکرار کړه. چین تر هغې وروسته په امریکا تنقید کړی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اویغور مسلمانانو په وړاندې د بیجینګ چلند د پیړۍ داغ وبللو. پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ د امریکا هغه بیان منافقانه وبللو چې یوه ورځ مخکې په واشنگټن کې د مذهبي ځورونې په نړیواله غونډه کې مخې ته راغلو. ګینګ ویل د مذهبي ازادۍ د فروغ لپاره جو غونډې د چین مذهبي تګلارې او مذهبي عقیدې بدنامه کړې او د دوی په کورنیو چارو کې مداخلت کړې دي. نوموړي ویل هیواد یې له دې څخه غیر مطمئن دی او په کلکه مخالفت کوي. هغه ویل دوی له امریکا غواړي چې د مذهبي مسلو په کارولو سره د نورو هیوادونو په کورنو معاملو کې مداخلت بند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکو په 2013 کال کې ویلو چې شاوخوا 1 میلیون نسلي ویغور مسلمانان په چین کې د ترهګرۍ ضد مرکزونو کې ساتل شوي دي. پامپیو ویل دغه مرکزونه د دغو مسلمانانو مذهبي او نسلي شناخت ختمولو لپاره جوړ شوي دي. د برتانیې د بارنو چارو وزیر جرمی هانټ وایي اندېښمن دي چې په هرمز تنګي کې د دوی د تیلو ټانکر نیولو پس ایران یو خطرناک لار خپل کړې ده. هانټ نن په ټویټر لیکلي په خلیج فارس کې پرونی عمل د اندېښنې وړ سرګندوي چې په جبل الطارق کې شام ته د ایران تیلوړونکو کښته قانوني نیول کېدو پس تهران خی غیر قانوني او بې ثباته کوونکې لار خپلوي. نوموړي ویل د دوی جواب به مضبوط وي او برطانیه به یقیني کوي چې کښته او عمله دې په حفاظت وي. مخکې د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ ویلیو چې هیواد یې په پوځي لارو نه بلکې په ډیپلوماسۍ باندې توجه کوي. د ایران نیم سرکاري خبري اژانس فارس نن په هرمزګان صوبه کې د بندرونو او بحري تنظیم مشر الامراد عفیفی پور له خولې ویلي چې د برطانیې د تیلو ټانکر ته نیول کېدو مخکې له یوې کب نیونکي کښتۍ سره په یو پېښه کې ښکېله شوې وه. نوموړي ویل دوی ورته خبرداری ورکړ خو د برطانیې کښتۍ له پامه وغورځول. نوموړي ویل دغه ټانکر اوس په بندر عباس کې دی او ټوله عمله به تر هغې پکې موجوده وي تر څو چې پلټنې نه وي شوې. او د سعودي عرب پاچا شاه سلمان په 2003 کال کې د عراقي امیر صدام حسین واک تر نسکورېدو پس په لومړي ځل د امریکایي ځواکونو د کوربتوب منظوري ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او سعودي عرب له ایران سره د کشالو زیاتېدو پر مهال خپل منځي همکاري زیاتوي. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس ایس پی ای پرون د دفاع وزارت ویان له خولې وویل چې د سعودي او امریکا ترمنځ د خپل منځي همکاري په ګډون د سیمې امنیت او ثبات خوندي ساتلو لپاره د دواړو خواوو لخوا د ګامونو پورته کولو خواهش په بنیاد شاه سلمان د امریکایي ځواکونو د کوربتوب منظوري ورکړه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبه او د موسم حال احمد الله.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 50 پیسې او 201 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.9 روپۍ 70 پیسې او 1.8 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 70 پیسې او 43 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 42 روپۍ 50 پیسې او 42 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 94 پیسې او 1 روپۍ 96 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیمځای کې د باران سره سره د تیزو هواګانو چلیدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 شو کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 18 شو کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 شو کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم باورې د پروان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د راپورونو اورېدی شي. نن په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلې د 1400 چوکیو لپاره انتخابات کی.
په خپله هم چې کوم جګړه سره ولاړ دی او کور دروانې ما او زنانه راوباسم، هغوی هم دا خواهش لري چې موږ به اوټ لزو او موږ به خیر اوټ اچو.
نن په بلوچستان کې انجینران د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج کوي.
دا ټیم تقریبا 8000 انجینران ستي په بلوچستان کې بیروزګار دي. دا ټیم دوی پر مزدوري او پر روزانه باندې مجبور دي او کم سي په انجینرینګ فیلډ کې زموږ انجینران دي هغه دوی نه لګي.
د ذهني رنځونو په هان وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خودکشي او پیښې ډېر شوي دي.
د جنکو د خودکشي کیسونه او بیا د هغه علاقانو د خودکشي کیسونه چې هغوی په مختلفو امتحانونو کې کمې نمبرې اخیستي وي ډیپرس وو.
زموږ دوه اونیزې خپرونې د سولې په لور او جمهوري غږونه به هم اورئ تر پایه د مشال ریډیو سره. اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېد، نن د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د 1400 چوکو لپاره انتخابات کیږي. دغه انتخابات سهار 8 بجې پیل شوي دي، مازدیګر 5 بجو پورې به دوام لري. خیبر قبایلي ضلع کې اولس ته دغه انتخاباتو په اړه څه رای لري، څه نظر لري؟ راځئ چې د فرحات شینواري لخوا په دغه راپور کې وو.
ما لال بادشاہ نوم دے ما بالکل ووٹ پول کڑلو وام چاولو نو الحمدللہ مونگ اگ خو ڈیرا خوشحالی میں سوی چھ مونگ تا دا حق ملاو شو دین مخ کے قومی اسمبلی حق بالغ رہ دیتا ملاو شو واخ ڈیرا خوشحالی میں سوی وا وس دی وجنا چھ بیا صوبائی حلقہ کے مونگ شامل شلو صوبائی اسمبلی تا دوا جاب باندھ مخ کو ڈیرا خوشحالی میں سوست الحمدللہ مسائل خو مونگ ڈیر زیاتی زگا چھ دا سے او گانا چھ جنگ زپل علاقہ دا ٹولا فاٹا خو چھ کم اگری بجلی پر نشتوا روڈنا مسائل دی گیس خو بیخی تصور نشتا دے گیس دین خو مونگ دا توقعاتی چھ انشاءاللہ چھ کم مرکزی حکومت سرا کم خبر شوی دا این ایف سی وارڈ چھ دا مونگ چھ کم دا کنا دغو تا ورکو دا دغو دا تراکی میار مونگ یو دم رو چھتاو چھ نور علاقو سرا برابر شی نو انشاءاللہ مونگ امید دے چھ دا شی وکی کی دا فاٹ سرا خصوصی طور باد دے
امان اما شہاب دو الحمدللہ اول خو اللہ ډیر شکر ادا کوم چې اویا کاله پاس مونږ ته دا حق ملو شو او ریاست اویا کاله مونږ د خلک دا د دې حق نه محروم ما ساتلیو خو زمونږ د دې لاکو خلک راوچت شول او دا حق یې ځان لوغختو هغه معلوم خلک دي او چې کم زمونږ ممبران لاړ شي صوبایي سملیتا هغه به زمونږ حق غواړي زمونږ چې کم حق ریاست سره پاتې اویا کالو نه نو هغه به زمونږ आवाज اوچتای او خنر باندې به حق غواړي
ریا زبریده منوم ده د دې جمهور دستوګن یو د وټ پول کولو لپاره راوتی یو بیر د خوشحالی خبره په خوا خو به د خلکو رائے مطابق کار نه کیدو اوس دا الحمدلله یو ډیر خو سلسله شروع شوله او دا مونږ هم اوس محسوسو لګای نور د پاکستان کم خلک چی مونږ هم ځان داسې محسوسو چی مونږ د پاکستان د خلکو غوند خپل حق خپل اوټه چولې شو خپل نمائنده منتخب کولې شو په علاقه خو قربان داسې حالات تیر شول چې ویلو ندی تاسو ټولو ته معلومه بلکې ټول نړۍ ته معلومه په دې علاقه باندې ډیر خونړی جنگونه تیر شول ډیر شملور مشران دې مونږ لاړو ډیر خويندې مینده کونډې شولې او ډیر بد حال تیر شو الحمدلله اوس هم دی اوس صبحی درا خطو امید دی او ان شاء الله چې را خطون کوي
ما عارف نه مده ولې مسجد وسیدون کوي مونږ تمې ته ډېری دي ځکه چې دلته اول ځل الیکشن کیږي خو کبیا مونږ یو طرف ته وګورو د پی ټی آی حکومت چې کمې وعدی دلته مونږ سره کړې دي ایون وزیر اعظم دلته راغلی وو جمهوریت ته راغلی وو هغه چې کم د 3G 4G اعلان کړی وو دوی یا نور څه داسې کم اعلانات یې کړي وو مونږ دپاره د علاقې دپاره هغه دوی تر سره کړي نه دي عملي شوي نه دي نو ما وټ واچولو مون خدا وی چې داسې کس له وټ پر کول پکار دي چې د علاقې خدمت کوي اسینا چې صرف د سر ځان فکر وي تعلیم یافته کس وي د علاقې چې کم خواتین دي نور کم لاندې غورځېدلې طبقې دي چې هغه ځان سره اوچت کیو د علاقې ایجوکیشن ډیر بد حال دی دلته د هیلت داسې حالات چې نشم ویلې تاسو ته چې څه حالات نو سرکاري سکولونه چې دي هغه بالکل دومره حالات خراب دي
د خیبر قبایلی ضلع ځنې خلکو ځنې وګړي وو چې د انتخاباتو په اړه باندې د خپلو خیالاتو څرګندونه کوله او اوس راځو زمونږ دویم موضوع ته هغه د امریکا او پاکستان اړیکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د امریکا په درې ورځنۍ دوره روان شوې ده وزیر اعظم عمران خان باید روان ګل په ورځ د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ویني او د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه به ورسره خبرې کوي په دغه اړه باندې تفصیل د فرخنده اسد په راپور کې
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د جولای پر 28 نیټه ویني د عمران خان سره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر هم په دوره تللی دي څېړونکو وایي په دغه خبرو کې به د دواړو هیوادونو مشران د افغانستان د مسلې نه علاوه په نورو مهمو دوو اړخیزو مسلو هم خبرې کوي پخوانی سفارتکار او څېړونکي بیرستر زاهد سعید وایي ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان به په کشمیر مسلو خبرې کوي خو د افغانستان د سولې په اړه روانو مذاکراتو ته به خاص پام ورکول کیږي
پاکستان او د یونایټیډ سټیټس ریلیشنز دي کنه ملټی فیسټډ دي یعنی صرف افغانستان ایشو نه دي صرف د ون هغه ایشو نه دي ټریډ ایشوز دي نور د ریجنل سکیورټی ایشوز دي د کشمیر ایشو دي دا او افغانستان پیس انیشیټیو چې دي هغه کې پاکستان سونه مدد کولی شي نور ایشوز یو دا غلي د فاینانشل اکشن سټرا نو دا غي باندې به خبره کیږي چې پاکستان سانه پکې پریکاوشنز اوبشته دي ایت سټرا پرایمری ایشو دا دی چې دا بریک تھرو شي په افغان نیگوسییشنز کې او ایران
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې لوړاندې څخه امریکا ته تللی وایي وزیر اعظم عمران خان به د جولای پر 28 نیټه د امریکایي ولسمشر دفتر ته ورزي او هلته به له ولسمشر ټرمپ سره ویني. سیړونکي ماریانا بابر وایي پاکستان مغواړي چې امریکا ته خپلې مسلې وړاندې کړي.
د امریکای او د صدر ټرمپ چې کوم دلچسپي په پاکستان کې دی وخت دا هغه د افغانستان باره کې د پاکستان باره کې نه او د دې دوه ملاقاتونه دي. یو د صدر ټرمپ وزیر اعظم عمران سره ملاقات دی، هغې نه پس بیا جنرل باجوا اور وزیر اعظم عمران د ٹرمپ سره ملاقاتونه. نو دې کې به نورې خبرې اترې راځي. زما خیال دی چې کوم یا نیټو دلته تګ راتګ بند کړي، د هغې پیسې د موږ باندې بندې کړي دي. نو کېدای شي په دې باندې خبره وکړه چې دا موږ له امداد نه دی، دا د پاکستان حق دی. او بیا د امریکې خپل دلته د ٹریډ باندې زموږ چې کوم دلته پاکستان سره پاکستان حکومت غواړي چې موږ ایډ نه غواړو، موږ ٹریډ غواړو، یعنی کاروبار
پاکستانی ٹولنے تاہم وینا کبھی
داود فرخند اسد راپور او پیخور های کورٹ د پختون ژغورنی غورزنګ د هغه وو فعالانو د خوشی کول حکم ورکړی چې د دری ام پی او د قانون لاندې نیولې وو. د غورزنګ په وینا تر اوسه د دوی لدیر شو څخه د ډیرو ملګرو پر ضد مقدمه درج شوې دي. نور معلومات په دغه راپور کې وو. پیخور های کورٹ د پختون ژغورنی غورزنګ د دوو مشرانو عبد الله ننګیال او عارف وزیر په ګډون د غورزنګ د وو نیول شو غړو د خوشی کول حکم ورکړی دی. دا ټول فعالان د ټانک او جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنرانو د درې ایم پی او د قانون د لاندې نیولې وو. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د نیول شو کسانو وکیل شهاب خټک ویل چې حکومت د درې ایم پی او قانون ډیر په منظمه توګه د غورزنګ د غړیو د خاموشه کولو لپاره په کار راوسته دي. نوموړي زیاته کړه
په پیښور های کورټ کې د دې خلاف مونږه د وکسان چې کندي دا دای د سیل ایم پی او د اډولو خلاف مونږه آئینی پټیشنز مو جمع کړو. هغه کې های کورټ باس واغدو او فیصله وکړه چې دا اډونه کوم حکومت کړیو دا غلط او غیر قانوني او غیر آئینی او دا کسان دې خوش لري شي. نو دا لا خوش شي وي نه دي چې دا د عدالتي اگر چې ورشي بیا راځي چې جیل ته راځي دې کې ورس دې مټ لګي. دا تھری مینٹیننس آف پبلک آرڈر یو آرڈیننس دا قانون ہمیشہ حکومت شویو آئے دخپلو سیاسی مخالفینو خلاف استعمال ہے.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو شمیر مشرانو او مرکزی کمیټې د غړیو نمونه حکومت د هغه خلکو په فهرست کې هم شامل کړي چې له هیواد د بهر تلو اجازه نه لري. د غورزنګ یو مشر سنا اجاز وایي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې تر اوسه د دوی له ډیر شونا د ډیرو ملګرو پر ضد مقدمه درج کړل شوې دي.
چې زه اورالو هم دغه د پښه ډیر شکسانو چې کوم د خړ کمر د واقع نه پس وار په وار په مختلفو علاقو کې چې پکې مردان دی خان بنو ټانک او په خبر شامل دي په دې نه گرفتار شو. ډیر بلا شي چې کوم په چا مقدمه او شو نو هغه کې د سوات ملګری هم شامل دي، په خبر هم شامل دي. خپل مقرره وخت یا ټایم چې کوم برابر کو په ترین پیو کې خپل وخت برابر کو نو غیر اخلاص شو چې کوم په قانون چې دي زمون خلاف استعمالي نو مونږ کوششونه کړی دي چې پاغه کې مونږ هم د قانون د لارې خپل چې کوم ناانصافي کې دي استعمال مونږ بیا هم د قانون لارې اختیارو.
حکومتي او پوځي چارواکو وخت په وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې قانوني بللې دي خو په طریقه کار اعتراضونه لري. حکومت سمو د وړاندې د غورزنګ د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د قبایلي ضلعو د پارلماني غړیو یو کمیټې هم جوړه کړې وه خو تر اوسه دغه خبرې اترې نه دي پیل شوې. او د غورزنګ دوه مشرانو د پارلمان غړي علي وزیر او محسن داوړ اوس هم په زندان کې دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا بلوچستان په بلابل بلابل حکومتي سانګو کې د کارکونکو انجینرانو په احتجاج لاس پورې کړ دي. نن په خپل دفترونو کې کارونه پریخي دي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دا چې د دوی په تنخواګانو کې د اضافه وکړل شي بلکې چې کم بیروزګار انجینران دي هغه لپاره د روزګار موقع هم پیدا کړل شي. پدغه اړه لکوټ نه زمونږ د خبريال راپور
د بلوچستان د بیلابیلو سرکاري محکمو سره تړاو لرونکي انجینرانو د تیر یوې اونۍ راهیسې نه یوازې په کارځایو کې کار پرېښی، بلکې د کوټ پرس کلب مخ ته د احتجاج په توګه پرلت هم پیل کړی دی. د دوی په وینا چې په هیواد کې ګرانی څو چنده زیاته سوې ده، خو د دوی په معاشونو کې د ګرانی سره سم زیاتوالی نه دی راغلی. دغه ډول دی د هیواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان و انجینرانو ته هم ټیکنیکل الاونس ورکول سي.
زما نوم صفت الله کاکړ دی. دا ټیم تقریبا 8000 انجینران سي په بلوچستان کې بیروزګار دي. دا ټیم دوی پر مزدورۍ او پر روزانه باندې مجبور دي، او کم سي په انجینرینګ فیلډ کې زموږ انجینران دي هغه دوی نه لګي. دوی سي نان ټیکنیکل خلک یې لګولې دي، هغه د انجینرینګ کار نه دی زده. او بل سي موږ دا له حکومت وخت ځخه
انجینیر امین خان کاکړ د کوټ سیسما تعلق دی. چې کوم زموږ حق دی هغه ټیکنیکل الاونس چې په نورو درو صوبو او په آزاد کشمیر کې اخیستل شوی دی، لیکن زموږ د صوبایي چې کوم انجینران دي هغو سره امتیازي سلوک کوي او هغو ته نه ورکول کېږي. درېیم، زموږ چې کوم سرویس سټرکچر دی دا ټیم صرف د وزیر اعظم په دستخط باندې پاتې دی، چونکې ټول چې کوم محکمې دي هغه خپل یو سرویس سټرکچر لري او انجینران د دې زخم یې روم دي.
دغه انجینرانو خبرداری ورکړی دی که د دوی غوښتنې ونه منل سوې نو دوی به د خپل احتجاج دا لړۍ د هیواد و نورو برخو ته وغځوي. په دې ترڅ کې د ژوب سره تړاو لرونکي یو انجینیر اتاوله میخیل و مشاریدو ته وای
حکومت هم دغه غوښتنه زموږ مسلې دی، لکه څنګه چې دوی ټیچرانو سره وعده وکړي او په نیمه شپه باندې نوټیفیکیشن شان جاری کړو، دغسې موږ وایي د انجینرانو دي دا مسله، لکه ول انجینران هغه طبقه دي چې دغې ټولنې په جوړولو کې ډېر غټ کردار ادا کوي.
خو کله چې په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاوني سره تماس ونیوي نو هغه د انجینرانو د غړتال یا کاربندیز ناقانونه وګڼي او ویې ویل چې د وزیرانه و کوټ ته د راتګ سره به سم د دغه ستونزې د هوارولو هڅې هم پیل کړي. شاغلی شوانی زیاته کړه چې حکومت به کله هم د دوی و ناقانونو او د نه منلو غوښتنو ته غاړه نه کښیږدي.
ایوب ترین راپور هم اورېده اوریدونکو. د تیر زیارت په ورځ د پېښور په پولیس لاین کې د محررانو لپاره یو غیر سرکاري ادارې بلیو وینز د خواجه سراو د حقونو په اړه باندې د یو ورځني ورکشاپ تابع کړی وه چې د پولیس چارواکو او خواجه سراو د خپلو ذمهوارو او حقونو نه خبر کړي. په دغه اړه د مجید بابر راپور اورو.
په پېښور کې یوې غیر دولتي ادارې بلیو وینز په پولیسو کې د خواجه سراو په اړه د قانوني معاملاتو د اګاهۍ په مخه د روزنې یو ورځنی ورکشاپ برابر کړی و. د دغه غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دې ورکشاپ جوړولو مقصد په پولیسو تاڼو کې محررانو ته اګاهۍ ورکول و چې د خواجه سراو د ټولنې څه ستونزې دي او هغه ستونزې به په کومه طریقه هواروي.
د دې ټریننګ د منعقد کېدو چې کوم مقصد و هغه دا و چې پولیس کم افسران دی او بالخصوص تانے پا لیول باندے سنسٹائزیشن پیدائشی دا خواجہ سرا او دا حقوق حوالے سرا او آہا دا ٹریننگ چکم قانون پاس شوے دے پا مئی 2018 کے پا آغے قانون کے ہم او د خیبر پختونخوا چې کوم انساني حقوق پالیسی د پاغه کې هم د خواجه سراو د حقوق حواله سره د پولیس او د محکمه صحت د ټریننګ خبره پکې بیا بیا شوې ده. نو دا د پولیس یو ذمہواری هم و چې خپل سټاف کې د سنسټایزیشن پبلک ډیلینګ ورک اتکس او ٹرانسجنڈر رائٹس حوالے سر دی سنسٹائزیشن او د پوهه ٹریننگ سکم دینه کی دی.
پړنبه مرحله کې د پیښور د یو شمیر تانو دو دیرش محررانو او وړوندو چارواکو ته دا روزنه ورکړل شو. د غ روزنه ورکون کې د پولیسو ایس پی عبدالسلام خالد نمو پختل چې پولیسو ته ولې د دې روزنې ضرورت وو. نو هغه وویل
یو خو وی کمیونیکیشن ګیپ ټکو دی چې دواړه طرف نه دی چې کوم ٹرانسجنڈر دی هغه ته د خپل حق یا هغه پته نشته او هغه اکثر خپل لائن چې کوم دی هغه کراس کی. اند سیکنډ هاند چې زمون کوم محرر سٹاف دی نو چې د ٹرانسجنڈر زمون د سوسایټي ډیر ولنربل هغه دی نو هغه د پاره مونږ سپیشل دا یو فورم او کو چې دی لګ مخامخ کو او د دې خپل فرایض څه دي او ور سره د دې چې کوم حقوق څه دي دا خپل کې لګ.
په دغه روزنه کې برخه اخیستون کې د خواجه سراو د ټولنې یوې مشرې آرزو بیبي تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې پولیسو ته دا روزنه ځکه ضروری وه چونکې په تاڼو کې دوی سره مناسب سلوک نه کیږي او د دوی ستونزې په سنجیدګۍ سره نه حل کیږي.
خواجه سرا غریب چې کله لاړ شي دوی ته پوره پروتوکول ملاوې دی په تاڼه کې یو قانون د پاره یو لاره ورته ملاوې دی یا په طریقه خو سره خبره کې دین یو خواجه سرا خو سلیونی نه دي صرف دا دي چې خواجه سرا دي دا انسانان خو دي کنه سلیونی خو نه دي چې هغوی دومره بیا میډیا ته فون نه کوي یا خلک راغواړي یا بدتمیزی کوي خو هغه دومره تنګ کړي دا پولیس چې هغه په خپله باندې هغه خپل شرمول باندې مجبوره کړي نو هغه په تاڼه کې راوالي او تاڼې نه بهر هم راوالي او بیا میډیا هم راغواړي نو الله دا هغوی هغه کار وشي. ما سره په خپله باندې سو سو پیری داسې واقعات شوي چې زه تل یم ایف آی آر نه هغوی یو داسې ډرامه غوندې کې جوړه کړي څوک لکه تا خو ډېر ښکلی سوټه چولې دي څوک تو خو بالکل جینۍ ښکاري خو ته خو جینۍ یې نه او ته دې فیلډ ته څنګه راغلي دا خبرې نه یې هغوی له دا په کار یې
د بلو وینز غیر دولتی ادارې مشر قمر نسیم وایي چې په لومړۍ مرحله کې محررانو ته روزنه او آگاهي ورکړل شوه او دویمه مرحله کې به د تاڼو مشرانو ایس ایچ اوز ته او بیا ډی ایس پی سطحي چارواکو ته به هم دا ډول روزنه او آگاهي ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ذهنی رنځونو پوهان وایي چې د پاکستان د نورو صوبو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د خودکشۍ پیښې ډېرې شوې دي خو حکومت د ذهني صحت د ودې لپاره د کمی پالیسۍ یا پروګرام په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې و. ډاکټران او د غیر سرکاري ادارو چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا چترال سوات مردان سوابه چارسدا او پېښور داسې سیمې دي چېرته چې د تیر سمودې نه د خودکشۍ د پیښو راپورونه ډېر شوي دي. اگر چې په پاکستان کې د حکومت لخوا د رقم پیښو کرش میرا نه د خودل شوی خو د میډیا راپورونو په اساس په دغه ملک کې هر ورځ د 25 تر 30 کسان خودکشي کوي. د خودکشي د مخ په زیاتیدونکو پیښو په اړه په پیښور کې د وی غیر سرکاري ادارې مشر قمر نسیم بیگا مشال ریډیو ته وویل
بالخصوص په مردان کې په سوابه کې په چترال کې د خودکشي کیسونه د جنکو د خودکشي کیسونه او بیا د اغه الکانو د خودکشي کیسونه چې غیب مختلف امتحانونو کې کم نمبر یې غشتي وي ډیپریسټو یا د ودلو د خوخ یو د نه خوخ وجوهات وجنا د خودکشي کیسز ډیر فریکوئنټلی رپورت کیږي. د حواله سره خیبر پختونخوا حکومت یو کمیشن هم مقرر کړو چې د چترال په ډیسټریکټ باندې خصوصي رپورت مرتب کړي. مینٹل ہیلتھ یو ډیر اهم او مهم شعبہ ده خو بدقسمتۍ سره د حکومتي توجه دې شعبې ته ملاونه ده.
په خبر کې د ذهني رنځونو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین وایي چې سیمه کې وګدې بے قراری او د ترهګرۍ پیښو خلک د ذهني فشار او ویر سره مخ کړي دي خو د دوی د پاملرنې او علاج پورا انتظام نشته. نوموړی د خودکشۍ د پیښو تر شا د ځینو علتونو ذکر داسې کوي.
Factors different these the genetic biological the psychiatric disorders مختلف all the social environment sara home related the attempts female ke jati ko complete suicide male ke jati like that depression the main the khadi schizophrenia aur pase the unemployment show poverty show drug addiction sir related mental health facility lacking like WHO criteria da da che 20,000 man yo psychiatrist pakar de among delta 5 lakhs man yo psychiatrist de
د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښین ورستو د مینټل هیلث اتارټی په نوم یو اداره جوړه کړې و خو دغه اداره د تیر سمودینه غیر فعال ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صحت د کمیټې مشره ډاکټر سمیرا شمس بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 14 نیټه د دغه ادارې د بیا فعالولو لپاره یو قرارداد جمع کړی وو چې سملی په اکثریت سره منظور کړی دی.
زما په خیال کې نن سبا خو د ټول نه اهم ضرورت کې دا راځي چې موږ مینټل هیلث باندې کار وکړو. هغه زما باندې مطالبه دا و چې مینټل هیلث اتورټي چې کوم نن فنکشنل هغه فنکشن کوي چې الګ ډیمنسری ایشوز موجود دي نه کار ولې نه کوي. او غوښنه بعد به ما دا ډیمانډ هم کړې ده مخ کې پر امپلیمنت کې پر څو کوم ځو نه کې به دا مې ما دا چې کوم دا پالیسی بیس مینټل هیلث سرویسز دبره او دا تاسو ایکسټند کوي تر نو خو چترال او بیا نور زموږ کوم ډیسټریکټ کې راځي.
د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په 2012 کې په یو راپور کې ویلي وو چې په دغه کال کې په پاکستان کې 14,000 کسانو خودکشي کړې وه او په 2014 کال کې دغه شمیره 15,000 ته نږدې خودل شوې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اردن کو په پښتونخوا کې د مازیګر صدرنې بجې کېدونکې دي. د ملیحا میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه.
کابل زلو کې د خلکو پښتونخوا اسمبلی شپږ سو شوکو لپاره د رایو اچولو عمل روان دی. په کابل سیمه کې د مشال ویډیو خبریالان وایي چې رایو اچونه د سهار 7 بجو پیل شوې او رایو اچونکي په نوم مرکزونو ته روان دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي په ټاکنو کې د 2015 اتیا امیدوارانو ترمنځ مقابله ده او د ووټ اچولو عمل بعد مازیګر تر 5 بجو پورې روان لري. بارکزو کې په موټر حادثه کې دوه کسان وژل او تنور زخمیان دي. ځینې انتظامي وایي نن په یخ کندهار سیمه کې یو ګاډي چې پکې ځایي اوسیدونکي په لوی مرکزونو ته روان وو په یو لویه کنده کې غورځېدو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په درېیم ځانګړي سلطان دوره امریکا ته روان شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې عمران خان ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورکړې وه. د نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر هم ملګری دي. د بلوچستان د مختلفو سرکاري محکمو انجینرانو له یوې مراسې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړي. د صوبې انجینران د کوټې په سرنوې ته احتجاجي پیل کړي. دوی په تنخواګانو کې د اضافې لپاره د درنې پر ضد احتجاج کوي. د بلوچستان حکومت وایي انجینرانو احتجاج ته قانوني بلنې کړې دي چې له وزیر اعلی سره به د دې ستونزو د هواري لپاره خبرې وکړي. د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ همکارۍ په اړه د خبرو اترو په 5 پلاو کې درې خواوو د افغانانو په مشرۍ مالکیت افغانستان د شخړې د سیاسي حل ملاتړ تکرار کړ. دغه خبرې اترې چې پرون په اسلام آباد کې وشوې درې خواوو د تعلیم، سیرت، لوبو، کلتور او سمندري ساتنې په برخه کې د مختلفو پروژو په اړه کولو خبرې اترې وکړې. چین تر هغې وروسته په امریکا تنقید کړی چې د هوا د بارې مچارو وزیر مرکزي د اویغور مسلمانانو په وړاندې د بیجنګ چلند ته پیړی دعوت بللو. پرون د چین د بارې مچارو وزارت ویان ګین شوان د امریکا هغه بیان له مخې پاڼې بللو چې ورځ مخکې په واشنګټن کې د مذهبي ځورونې په اړه نړیواله غونډه کې مخې ته راغلو. د برتانیې د بارې مچارو وزیر جیریمی هانټ وایي اندېښمن دی چې په هرمز تنګي کې د دوی د تیلو ټانکر نیولو پس ایران یوه خطرناکه لاره خپله کړې.
اردن کو مهم خبر نمبر دا اوس وخت شوه دي زمونږ د ونیز خبرونه سره په لور د خبرونه بشیر غواخ وړاندې کیو. د دین ورستو به تاسو جمهوریت غغونه خبرونه اوره د خبرونه عبد الحی کاکړ تیار کړی دا رومبي اورو د سولې په لور.
د سولې پر لور
اردن کو ستړي مشي ز بشیر غواخم. د جولای په 8 او 10 په قطر کې طالبانو د افغانستان بیلابیلو سیاستوالو او مدني فعالانو سره بحثونه درلودل. دا رسمي خبرې نه وي خو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو کېدو ته د لار هوار کولو هلي پیدا کړې دي. په همدې حال کې په کونړ ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تشدد له وجې خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي او ماشومان یې له ښوونځیو راګرځولي.
خپل کور، خپل مرتبه، خپل ګروپ زیات خپایم.
د دایش پر فعالیت او خلکو ته تی ورپیخو خطرونو باندې غږی گو خو لمړی به پر دې بحث وکړو چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې پیل شوې خبرې به د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي. افغان چارواکو وی امریکایان اور سره د هغه هوکړلیک متن شریک کړي چې دوی د طالبان سره موافقه لپاره تیار کړي دي. یو افغان چارواکی د موضوع د حساسیت لقبل د نوم نخ پرولو په شرط د جولای په 8 مشال ریډیو ته ویل په دې متن کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د محلويش افغان حکومت سره د طالبانو مذاکرات او اوربند پاړه معلومات شته. په دې متن کې راغلي چې امریکایي پوځیان به په مرحله وار شکل هغه وخت له افغانستانه وتل پیل کړي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته راضي شي. بل خو د افغانستان سولې لپاره د امریکایي بهرنیو چارو وزارت ځانګړي اساسي زلمی خلیزاد مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د جولای په 9 د طالبانو سره په قطر کې په ډیرو مسایلو موافقه شوه خو لا هم اخیری پریکړه ته رسیدل پاتې دي.
بیا زیاتر پرمختګ وکړو. ځینې مسالې مهم مسالې پاتې راغلي، علمان یو او مهرباني لرو، اما تر هغه پورې چې دا فیصله نشي نشو کولای په اطمینان ووایي چې حتما دا مسائل سبا حل کیږي.
د سولې پر لور
دا مهال ناټو په افغانستان کې نږدې 4000 پوځیان او سلاکاران لري چې ډیری امریکایان دي. تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دې پوځیانو وستل لپاره د یو مهالویش ټاکل لویه مسله ده چې باید حل یې راوویستل شي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت سره له کیناستو انکار کړی. دوی د جګړې اصلي لوری امریکا بولي. افغان حکومت بیا طالبان د پاکستان سره پر اړیکو تورنۍ، خو اسلام آباد ادعا کوي چې دوی پر طالبانو خپل محدود اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود مشال ریډیو ته ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې کېدل لویه ستونزه نه ده.
امریکایان چې دغومره خوشبینه دي، اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده، د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبانو تفاهم هم نږدې دی. کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي، عمده مشکل نه رامنځته کیږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي. هماغه مشکلات چې همیشه په لاره کې خنډ و، هغه د امریکا او پاکستان مشکلات او د امریکا او د طالبانو مشکلات.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو کلی وی خو له څو میاشتو راهیسې د امریکایانو سره خبرې روانې ساتلې دي. د افغان سیاستوالو سره هم په دې شرط خبرې وکړي چې هر څوک به په خپل شخصي حیثیت د قطر په دوحه کې د جولای د 8 او 9 په غونډه کې برخه اخلي. یعنی له کابل ورغلي کسان بعد د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. تر دې غونډې وروسته په پریکړلیک کې د تشدد کمولو خبره شوې وه، خو د طالبانو مرستیال مشر عباس تنگزی مطبوعاتو ته ویلي چې پر دغه پریکړلیک عمل ته ځکه ضرورت نشته چې کوم رسمي تړون نه دی. په دې غونډه کې برخه اخیستونکي سیاستوال عمر زاخلوال وای بیا هم دا ناسته بې ګټې نه ده.
د سولې نقشې په اړه باندې هغه آبادی چې دي هغه مو سره ښکار کړل چې کوم دي. د دې په څنګ کې هغه زینو کې چې تشویشونه وو، مثلا د حقوقو په برخه کې که د ښځو که د لګکۍ وو، او یا مثلا د نظام د ساتنې اصلاح او غوښتلتیا په اړه باندې پکې مواد شته دی. دا ښایي چې افغانستان ټول اړخونه سوله غواړي او سولې ته ژمنتیا غواړي. دلته طالبانو کولی شي توافق وکړي، د حکومت طرفه هستازم کولی شو چې توافق وکړي. مګر دا چې توافق وکړه معنا ده چې ټول خواوې سوله غواړي. نو اوس اول خو مونږ همدغه نیت ته دوی د ټولو خواوو مثبت ګڼو، او دویم یو نوه اوس اخلاقي مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې. لکه د افغانستان د 23 میلیونه نفوس بهترین انسانه ده، د عام ولس نه نشته. نو هغه انسانانو کې هم به قضاوت کوي، بیا به نو د هغوی د قضاوت پاسخګو اوسي. زه فکر نه کوم چې هېڅ خوا هېڅ شخص به وغواړي چې دغسې یو سخت قضاوت په هغه منفي اړخ کې قرار ونیسي.
اوریدونکو زه بشیر گواخیم او تاسو مې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د طالبانو ترڅنګ داعش هغه بل وسلوال ډله ده چې د افغانانو ژوندې ګواښلې ده. دوی په کونړ ولایت کې خپل فعالیتونو ته ډیر زور ورکړي. له هغه ځای روح الله انوري اورو
د خپل کور خپل مرتب خپل مرګوب سر زیات خپایم دا جنگ ختم شي
دا نه کلنه پلوشه د چې د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ لقمچي کلی د داعش اسلامي دولت ډلې ل ویری د خپل کور پر خودو ته اړ شوې ده پلوشه د دوهم ټولګیز د کوونکې د وایي بے کورې سره تری خونځې او ملګری ټول پاتې دي
هلته مرتب یې را دیم سینب کې مرتب خپل انځور سره لوګم کو دلته مانځو پاتې دي خپل کور خپل مرتب خپل ملګرو پسې زیات خپایم دا جنگ ختم شي
د پلوشي خواته یو خور او یو ورور هم موجود دي هغه هم د خپل کور ارمان جن دي د پلوشي مور بسپری خپل کور پسې خفه ده وایي
ژوندم خنه ده نو پر دو کور نو کې زندگی ده د ماما کور ده دلته کور نه پاتې شي دي مال نه پاتې شي دي په نیر له سامان هم ځان سره راولې دي څه ژوند ده په درې چلو کور نه په یو کوټه کې راټول شي دي و دا ماما کور دې ته کوټه ورکړي دي دې کې ژوند کوي
سید محمد د پلوشي پلار دی وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي
او د دې وزیرالو چې یره دغلته جنگونه او لانجې وي او کونجې وي او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناستي جنگ د لاس راووتلو نو د کرایه وس هم نه کیږي او نور مې هیڅ شي وس هم نه کیږي مالونه هم پاتې دي بسترې هم پاتې دي سم راوړي دي او سره نه پاتې ډېر فرق دی هغه صحیح ځای او باغونه او دا توتان او خجون د تیرېدو به
دلته
او دلته خو مشکلات سره ځکه مخامخ شو یو ډیره د ورورو د خلکو تکلیف دی
پلوشا او کورنۍ وای دوی په خپل کلی کې د امنیت راتلو هیله مندي هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنيږي کوچنیان به خونځي او غټان به خپل کرکلی او روزګار ته اوزګار شي د قمچی کلی او تور سرک ترمنز یوازې د پیج سین پروت ته چې ټول به چلويخت متر پلنوالي لري د سین یو رخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته د داعش اسلامي دولت واکمنی ده د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچی کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي خو تر اوسه لا هم قمچی د داعش اسلامي دولت ڈلے پلاس کے دا
لارا ہم تا بارا تا ویچے انسانا لیو مندا اللہ مو یو کتا مو یو مسلمانا لیو مندا تا دے ہم وہ ویچے پلارا دا قرآن یو مندا خوزا چے وینم دا خو یو بلتا لے وان یو مندا اے جلکاوا موری راتا وایا جے بوشا مزس بینے او تورے راتا وایا جے بوشا مزس کاما ہم جنتا لو یا وے نوارم لوی شمز ہم دا ما شم خیا ما دے
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله اوسم
سر
اور دن کو زمگونی زخ پراونا د سلی پلور و موردا چې بشیر گواخ تیار کړی و اوس وخت شوی دی زمګه د دویمی ونی زخ پراونی جمهوری غونه په دې خبرونه کې د جعفر خان جعفر د جمهوریت لپاره د سیاسي مبارزې په اړه اوري د خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرح غلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال آرټ لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دېرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ شوی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادي بشري او کامل حقوق لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه شوي، وهل شوي، ټکول شوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانۍ او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د شاعر او لیکوال جعفر خان جعفر کیسه دراوړو.
اخیر په مرګ څنګه چې کال په ځیر ځان کې دا چې نو یې چې کال په کال په ځیر او یو پلان مې زولنې د خونو باندې راځم یو پلان مې زولنې د خونو باندې راځم ټول په ساده ټول د خپل په ځیر ځان کې
دا شیر او شغ د جعفر خان جعفر دی. په شیر کې د زولنو او جیل ذکر شوی دی. جعفر خان جعفر یوازې دا نه بلکې ګڼ شمېر شعرونه د خیبر پښتونخوا د ملاکنډ په زندان کې لیکلي دي. نوموړی جیل ته څنګه واچول سو دا هم یو ځانګړې کیسه ده چې د قلم او تاریخي واقعیاتو سره تړلې ده. خو تر دې لمخه چې د هغه زندان ته د تلو کیسه وکړو، لومړی به د جعفر خان جعفر ژوند ته لنډه کتنه وکړو. هغه په 1915 کال کې د باجوړ په ګنګ سالارزو کې پیدا شوی دی. خود د پوینا ابتدایي تعلیم په کلی او نورې د باجوړ مرکز خار کې کړی دی.
ګورنمنت او های سکول خار کې لفق مې وکړ، دا غنه پس کې ما تعلیم جاری ونه ساتل شو. دا هغه تعلیم جاری نه ساتل و چې یو زما زیاته دغه دا و چې زما د نن نه چې هغه کم هغه احساسات او هغه شاعرانه هغه ز تعلیم ته نه پریښودل ما. بل دا چې زه شاعرۍ نه مخکې ما مصوري کوله. ما به د سکول په دور کې د ماشومان لپاره چې ما دا نقشې جوړولې، دا توتیان دی او دا ځنګلي دی او دا ونی دی او دا دغه تالابونه دی او په دې کې لې دي، ما به دا جوړولې. که زما والد صاحب شپېن په وخت کې به سزه په خبر تر اتم نو بیا ما په دې سینماګانو باندې چې دا غږ غږ تصویرونه ونیدل د دې فلمي اکټرانو نو ما زه حیران غوندې شوم چې مال آیا دونه غټه کیمرا
کالو 1990 جعفر خان جعفر له ملګری سره د یو دوست په واده کې د ګډون لپاره په خپل ګاډۍ کې روان شو. خو چې کله د ملاکنډ سر ته ورسید هلته پولیس ودرولې، تلاشي وسوه او هغه ته تانې ته د تلو وویل شو.
په ملاکنډ کې په 1997 کې ونیول شوم نو هغه کې ما یو بخمونیر د باجوړ د بخمونیر یو ډیر واقعي تیر شوې ده. یو د عبدالمتین خان واقعي تیر شوې ده. بخمونیر خان چې هغه بیا هغه ماخام دی د بخمونیر د جرمنی ټکا راځي او د بخمونیر په نوم باندې یو فلم هم جوړل لکه دا واقعي پرې پښتو په دې ګلبیلا باندې شو. ما د دې دواړو یو فرضي خطونه یو بل ته ولیکل نو هغه ما چې هغه خطونه کې دسې حقایق را مخې ته شوي چې لکه هغه بخل کو په خلی باندې ویل یو بل تخو لیکلی تحریری ته ورته نه وګڼي چې چا ثبوت کړی چې او دا نو هغه کې خدای شته حاجی محمد اکبر ملک یو ډیر چې کاکاجي سنو وروسین په تعلیم هم کړی دی. کاکاجي سنو وروسین چې په باجوړ کې په سوال کلا کې د ملک عمر خان کوونو هم دا غي په کور کې وو. نو ماته محمد اکبر ملک خدای شته وویل چې دا ځان ته وساته خدای چرته اخبار دي سالي له مور کوه. هغه ما ملکان
صابر حجازی با ملکن حصار نومی و رساله اصلاح ما آغا آغای که چاپ کو
د جعفر خان جعفر له خبرو با د جن و اوریدون کو پزین کې سوال پیدا شوی چې بخت منیر او عبدالمتین خان د څوک تر یاله مخه چې دغه د زندان خبر وکړو اول به د تصویر واځي کول لپاره د بخت منیر او عبدالمتین خان پړه معلومات ترکړو بخت منیر د باجوړ اوسیدونکو چې د خپل وخت له خانانو سره د جایدات پر سر جګړه کړې و چې نن هم په ولسی سندرو کې یادېږي
دا بخت منیر مار خانانو او دا زمکه اغسطی و او بیا اغی دا اشد خان تی یو میراثی دا داوی لرلی نو بیا دا بخت منیر خان دوستی دا غوشو چی دوست مرگیری برابر کلو او پا دی گل بیلا نمی یو دیر یو گدر دی وسم سده دیر مشهورم دی او ندیب و گدر کی دید سی سانزف جوڑ کو جیرا منگ دا پشد کلی دا کوپ نیسو لکتی دا منگو نیسو دا موږ قبضه کو دې کې به قومونه راشي آیا دا مولې وکړو موږ ورته موږ ته ما ته خپل حق مولې نه میلاوي نو هغه چې کله امنه وکړه هغه پښت په کور په کلي نه وتل او کوټې ونیو رسته وختل نو دې کې اخان باندې ډزې وکړلې اخان ولګېد بد شو دې کې قومونه راغله د بخولین څخه کم خلک وو مرګري ورسره وسو نو قومي خلک وو خانانو دې پښت خانانو وجلې نه شو لیکن دا رضی یو ورور عزیز وو
عبدالمتین خان د مشهور پښتون اتل عمر خان جندل مشر زوی وو عمر خان جندل یو قبایلی مشر د باجوړ واکمنو هغه وخت پر هندستان د انګریزانو واکمنی وا او عمر خان جندل به ورسره د ازادي جګړه کې شکیلو خو چې کله هغه په 1904 نیویم کال کې د چترال ریاست په داخلي چارو کې مداخله وکړه او د چترال مهتر امان الملک له تخته په غرزولو کې کامیاب شو نو انګریزانو عمر خان ته د چترال پرېښودلو حکم وکړ او هغه افغانستان ته جلا وطن کړ چې هلته په 1903 کال کې مړ شو د عمر خان تر مرګ وروسته د هغه زوی عبدالمتین خان باجوړ ته سونسو چې خپل جایداد بیرته تر لاسه کړی
په عمر خان په ځامنو کې عبدالمتین خان یو زیو نو بیا هغه راغی د هغې دلته په ترکاني قوم باندې جرګه وکړه چې زه اوس زما پلار هلته وفات شو زما جندول دی زما جایداد دی زما ټول علاقه ده نو زه او دا زما نیولې د ډېر نواب ده زه اوس راځم او زه بېرته به خپل کلی یم دلته اوس زما د باجوړ د ترکاني قوم فیصله وکړه چې او عبدالمتین خان راغی په تور کلا وته وي متین په تور کې تور کې کلا بنو چڑا راځي نو عبدالمتین زولدا په ریډیو پاکستان د زما خلک د اوسني سندر را چرتا دږي دي نو عبدالمتین خان تور کلا ونی ولا او هغه کې تقریبا تاریخ د کلی کې چې تقریبا 120 خوښه په 140 کې مړی دی وکړل او نو بیا په سي لخر وشو د دې واځي په نور چې د کم خلکو د کلا نیولې ولا خپل کلی را کوټي وسنیولې اغه چې د شپېلا څوګي چې پرتی واغ سره د عبدالمتین خان یوازي په کوزو یې په کلا کې باندې وینو او مدیر نواب راو ال تلفون ډیر کې نظر باندې کو د برګ پورې اغه نظر باندې نو وسین خبر په ډیر کې په
په ولسی سندرو او په خلکو کې د بخت منیر او عبدالمتین خان د جګړو پاړه خبري مشهور دي چې ل لیکل سوی تاریخ مختلف دي جعفر خان جعفر د قلم په څوکا په افسانوي انداز دغه ولسی خبري ولیکلې پدې کې د بخت منیر او عبدالمتین خان پر ملګرو او مایتونو باندې تنقیدونه شوی دي هغه د پداسې انداز لیکلي چې بخت منیر عبدالمتین خان ته عبدالمتین خان بخت منیر ته د خط په بڼه کې خپل کیسه کوي د جعفر خان جعفر غالب ګمان دادی چې حکومت د هغو خلکو په لمسون پر د مقدمه جوړ کړه چې د بخت منیر مخالفینو چې نن هم خاندان په باجو ور کړی حکومت پر د مقدمه د نن کسٹم ګاډي درلودلو جوړ کړه
اړې چې په وخت کې اختیار وو ټول سیستم دا څه و چې یو سړی د بابانم جوړېدلې ټول چې آیا تا دا دی هغه دی چې دغه په کوم دا چې انتار کې لري تر شی عمر سره د دې په دې کې وصله دا و په دې کې منشيات کې په دې کې دا دي نو هغه خود عدالت کې وسم شته عدالت په ما باندې هغه د دروغو د دې دا دی هغه جما ته هیڅ شی برامت نه و او دا له نن کې سیستم وو په هغه وخت باندې نن کې سیستم د جنسو کې پولیټیکل پرمټ ورکاو غاړي لري ترې مې څه لکه دا هغه پارت باندې زما دغه برابر وو او دغه دا نور څه پوهېدل مچ یې کې لکه ورستو هغه بوتي والے کیږي او عدالت نو اختیار وو لکه هیڅ نه کېدل خو بیا هم دومره دغه شو چې دغه ملکان استاد ودین زما خل دی چې جذب وشي هغه بیا ماتې اپیل وکړو او زمان میر زمان د تعالی شوکین وو
البته مقدمه دا شایي چې حکومت د جعفر خان جعفر پر ضد د لیک نه بلکې په غیر قانوني توګه د ګاډي چلولو په تور زندان ته چول شوی. جعفر خان جعفر یو کال وروسته یعنی په 1998 کال کې له زندانه آزاد شو. په هغه جوړ سوی مقدمه عدالت خارج کړه. نن هم په 2019 کال کې شاوخوا 20 کال وروسته د زندان وخت یادوي نو په ذهن کې دا سوال ګرځي چې د عدالت لخوا د بیګناه ګرځېدو وروسته به د ته هغه ذهني او جسماني قید جبران څوک ورکوي؟
نو د ټولو غمناکه او درناکه پیښه په زمان الاول د خپل د ټول زیاته ده ځکه چې زه په اختیار کې د ګیرې ما په اختیار کې به قانونا هغه سړی جیل کې روي یا ضمانت نه ورکوي یا جرګې ته لیکي او یا جګړه په دې باندې چې څه جرم کیږي او دا هغه نه مني څه په دې درې واړو کې ما نه یو تاسو ځان نه شوی چې ته جرګې ته کېنی ضمانت ورکې جرګې ته باندې څه کې خودل دا هیڅ شی نه شي پس ته پولیس کلې قانون دې د پولیس کلې او د ساتنې مخالف وو جو روپې مخې ولګولې او ته یو غار ته نه نسته د یو غار دی او ساتنې په ګټ کې کوو دا نه لري څه 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 ټول نه درناکه دغه زما دار چې آیا ضرورت نه ما د دې قانون نشته چې ضرورت مزبا د جیل ولې تیر کړو په تر ځای چې د دې جیل د ځل مجرم نه کومه تر سزا نه لوي دي که زه مجرم نه وم دوم نه سوالو نه دوم تکلیف ما ولې تیر کړو آیا زما غ مخالفونه دا جرم دا سزا دا جرمانه دا وخت دا د غونه د سر پکارو
رناوري دونکو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د لیکوال او شاعر جعفر خان جعفر د زندان کیسه واوریدله. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټلنیوز پانو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې مو زه عبدالحق کاکړ ترته په مخه شوایم.
خپړی واخلې بارل یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پا نک روزوئے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دے غی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا lakka gaane sararata vamanda lakka nawe nararawana shira lakka yau khok gane hamda se banf banf ko lai dai jwan 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 ko lai dai ye khalko 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 kol khalko mani sai jwandun ta topak mani se dikh raat kitab ke dwan khedi ya wa banaka de taus bald janan tasveer ba azmoyna ke de naqil ya wad kai kaas
او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړا و سترګو کده پټو غم خون کولای دی
ژوند ژوند کولای دی ژوند 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 کولای دی
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رکھ دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی
ژوند 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 ښکلی دی ژوند 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 ښکلی دی ژوند ژوند